د ازادۍ رادیو د نننیو خبرونو پایل او سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. د دې نیم ساعت خبرونه مطالب: کابل ته د برتانیا د یو پلاوي له سفر وروسته طالبان هیله من شوي چې له نړیوالو سره به یې اړیکې ټینګ شي.
موږ هڅه کوو چې ټولې نړۍ ته قناعت ورکړو چې له افغانستان سره خپله همکاري ولري.
د طالبانو د حکومت ویاند وایي د تیرو شلو کلونو د پوهنتونونو د فارغانو په اړه د لوړو زده کړو د وزیر له خبرو ناسم تعبیر شوی دی.
تبصره کړې ده په دیسې د شل کلن اشغال لاندې چې کوم تعلیمي جریان په مخ تللی ده، دا کفایت نه کوي.
د ازبکستان او ترکمنستان د افغانستان ثبات د منځنۍ اسیا د ثبات لپاره مهم بولي. او په نورو راپورونو کې په غزنی کې د کاروبار له نشتوالي شکایتونه.
دلته راغلی موږ د چاک باندې له څو شپې کېږي چې ولاړ یو، راش پلکې ته ماښام به غسې ځو، کارونه ټول په ټپه ولاړ.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. قدرمنو اوریدونکو، له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی: د روغتیا نړیوال سازمان وایي که افغانستان د کورونا ضد واکسین څخه ژر تر ژره کار وانخلي نو دا واکسین به ضایع شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اووریزو سیالیو په نړیوال جام کې د ګډون لپاره سبا روانېږي. او په باکو کې د ایران د لوی مذهبي مشر اړوند جماعت او دفتر بند شول. بشپړ خبرونه: د روغتیا نړیوال سازمان WHO اندېښنه ښودلې چې که په افغانستان کې د کورونا ضد 1,600,000 دوزه واکسین څخه ژر تر ژره استفاده ونه شي ښایي ضایع شي. د دې ستونزې د مخنیوي لپاره WHO ژمنه کړې چې د افغانستان په 16 ولایتونو کې له خپلو همکارانو سره د واکسین یو کمپاین وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان په ورته وخت کې ژمنه کړې چې په پروان، لغمان او کاپیسا ولایتونو کې به ډېر ژر نوي لابراتوارونه جوړ کړي. او لدې مخکې په نیمروز او کونړ کې د کورونا د معایناتو لپاره لابراتوارونه جوړ کړي وو. وروسته له دې چې د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د تشخیص معاینات خورا کم شوي دي. د طالبانو د حکومت استازو او د ایران د دولت یو پلاوی د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا او په سوداګرۍ کې د اسانتیاو په برخو کې موافقه وکړه. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې چې پرون خپور شو، ویلي له ایراني پلاوی سره یې سلا وکړه چې د یوې میاشتې په ترڅ کې به د دواړو خواوو جګپړي پلاوی د اسلام کلا دو غارون په بندرونو کې د شته ستونزو ارزونه وکړي. همدارز موافقه شوي چې هند ته به د دو غارون چابهار له لارې د افغانستان د تجارتي مالونو او وچې میوې د انتقال د لارو چارو د سنجولو په برخه کې ایرانۍ لوری لازمي څېړنې او مطالعات کوي. دا په داسې حال کې ده چې پر کابل د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د افغانستان اقتصادي ستونزې زیاتې شوي. بانکونه سم فعال نه دي، لوږه په زیاتېدو ده او نړیوالو د یو احتمالي بشري ناورین د پیښېدو خبرداری ورکړی دی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي د شل اووریزو سیالیو په نړیوال جام کې د ګډون لپاره سبا له کابل روانېږي. د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
اووم تاریخ د اکتوبر به دوی د پلازمینې کابل نه قطر ته ځي او د قطر نه به بیا متحده امارات ته ځي. د کرکټ د بینی شورا د خوا څخه هم موږ ته میسج راغی چې ستاسو د لوبغاړو ویزې او مسایل خلاصې شوي دي.
د شل اووریزو نړیوال جام په متحده عربي اماراتو او عمان کې ترسره کیږي. دا لوبې د اکتوبر په 18مه پیلیږي. افغانستان په بی ګروپ کې له هند، پاکستان او نیوزیلند سره یو ځای شوی دی. په دې نړیوال جام کې د افغانستان لومړۍ لوبه د اکتوبر په 15مه ده. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي احمد سرمست ژمنه کړې چې له هېواده بهر به د موسیقي چارې سنبال کړي. ښاغلي سرمست فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې له کابله تازه د موسیقي د لسګونو زده کوونکو او استادانو تر وتلو وروسته دا هیله ورته پیدا شوې ده.
دا کوم کسان چې د افغانستان اوس وتلي موږ په اسانۍ کولی شو چې د افغانستان بهر ډېره ښه آرکسټرا جوړه کړو.
د دوشنبه په ماښام د افغانستان د موسیقي د انسټیټیوټ له سلو زیات زده کوونکي او استادان چینی مایي نجونې او میرمنې دي له کابله د قطر پلازمینې دوهې ته ورسېدل. ټاکل شوي چې دوی به له قطر څخه پورتګال ته ولاړ شي. د آذربایجان حکومت په پلازمینه باکو کې د ایران د لوی مذهبي مشر اروان جمعت او دفتر څوره زی ورسته له هغه بند کړل چې تهران د آذربایجان پولو ته نږدې پوځي تمرینات وکړل. د ایران تسنیم خبری آژانس پرون خبر ورکړ چې حسینیه جمعت او په باکو کې د آیت الله علی خامنهای د استازي سید علی اکبر اوجاق دفتر د آذربایجاني چارواکو په امر مهرلاک شو او وتړل شو. د آذربایجان د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د دې جمعت د بندېدو علت د کورونا د وبا مخنیوی یاد کړی. د تهران او باکو ترمنځ کړکېچ وروسته له هغه زیات شو چې په سپتمبر میاشت کې پاکستان او ترکیې د آذربایجان له ځواکونو سره یو ځای د ایران سرحد ته نږدې پوځي تمرینات وکړل. ایران هم د اکتوبر په لومړۍ نیټه د آذربایجان پولو ته څیرمه پوځي تمرینات وکړل. په روسیا کې د سه شنبې په ورځ 1590 کسان د کورونا له کبله مړه شول چې دا د دې وبا له پایله تر اوسه د 24 ساعتونو په ترڅ کې په دې هیواد کې تر بل هر وخت د کووید-19 ناروغۍ د مړینې لوړه شمېره ده. په روسیا کې د کورونا پر ضد د مبارزې ډلې پرون دا خبر هم ورکړ چې په 24 ساعتونو کې له 25,000 زیات کسان په کووید-19 ناروغۍ اخته شوي دي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د کورونا وضعیت ناوړه بللی او ویلي دي چې علت یې د واکسین کمښت دی. د روسیې له 1.2 میلیونه نفوس څخه 2.3 میلیونه تر اوسه واکسین شوي دي. او د ملګرو ملتونو د هوا پیژندنې د نړیوالې ادارې مشر وایي چې د اقلیم له بدلون سره په نړۍ کې د اوبو کچه ټیټه شوې او طبیعي ناوړه پیښې په زیاتېدو دي چې هم ژوند ګواښي هم نړیوال اقتصاد. پیتر تالاس د سه شنبې په ورځ په ژنیف کې یوې خبري غونډې ته وویل
د اقلیم د بدلون تر ټولو ستر تغییر د اوبو له درکه احساسي شي او دا د طبیعي آفتونو بنسټ دی. په حقیقت کې دا هغه پیښې دي چې بیا بیا تکراری شي چې د انسان پر ژوند او اقتصاد اغیز شیندي.
ښاغلی تالاس په 2021 کال کې د اوبو او هوا په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال دا خبره هم وکړه چې په 13 کلونو کې د اوبو کچه 1 سانتي متر ټیټه شوې. د ده په وینا د جنوبي قطب او گرینلاند ډېر کنګلونه هم اوبه شوي دي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د تلی یا میزان 14 ده چې د 2021 میلادي کال د اکتوبر له 6 سره برابر ده. په دې سهارنۍ خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکي چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. په پاتې خبرونه کې راپورونه خپرو او د هم لومړی راپور. کابل ته د برتانیا د حکومت د یو پلاوی سفر طالبان هیلمن کړي دي چې له نورو هیوادونو سره به سیاسي روابط ټینګ شي. خو برتانوي پلاوی د دې سفر په ترڅ کې له طالبانو څخه یو لړ غوښتنې کړي دي. له بلې خوا د فرانسې ولسمشر له نړیوالو غوښتي دي چې تر هغو دې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني چې د بشري حقونو په برخه کې یو لړ اقدامات نوي ترسره کړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
طالبان وایي له بریتانیایي پلاوي سره د ډیپلوماتیکو اړیکو ته راژوندي کولو په نیت خبرې کړې دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د افغانستان د انتقالي دورې لپاره د بریتانیا ځانګړي استازي سیمن ګاس د طالبانو د سرپرست رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالغني برادر او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د یو غړي ملا عبدالسلام حنفي په شمول له یو شمېر طالبانو سره د سه شنبې په ورځ په کابل کې ولیدل. له شغلی کاس سره په سفر کې په قطر کې د بریتانیا د سفارت شارج دافیر مارتن لانګدن هم ملګری وو. د طالبانو ویاند او د دوی د رژیم د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال صبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ټولو هیوادونو سره د سیاسي روابطو په خاطر خبرو ته چمتو دي. موږ هڅه کوو چې ټولې نړۍ، مهمو هیوادونو، همداراز ملګرو ملتونو، د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او نورو لري او نږدې هیوادونو ته قناعت ورکړو چې له افغانستان سره خپل همکاري ولري او له ډیپلوماتیکو لارو خپل مسایل حل کړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت څرګندوي چې بریتانوي پلاوی د طالبانو له استازو سره پر دې وغږېده چې څرنګه بریتانیا د افغانستان د بشري بحران د مخنیوي په برخه کې مرسته کولی شي، څرنګه د دې مخنیول کېدای شي چې افغانستان د ترهګرو په امن ځای بدل نه شي، او پر دې خبرې وشي چې طالبان دې د هغو کسانو مخه نه نیسي چې غواړي له افغانستان ووسي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په وینا بریتانیایي پلاوی له لشکیو، ښځو او نجونو سره د طالبانو د چلند مسله هم مطرح کړه. بل لور ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په ټویټر کې د برېټانیې پلاوی د سفر په اړه لیکلي دي چې خبرې د ډیپلوماتیکو اړیکو د راژوندي کولو د بشري مرستو او امنیتي تضمینونو په اړه وي. بلخی زیاته کړه چې د برېټانیا پلاوی د طالبانو مشرانو ته وویل چې صدر اعظم بوریس جانسن د اوسنیو شرایطو په نظر کې نیولو سره غواړي چې له افغانستان سره اړیکې ولري. طالبانو ویلي دي چې لندن باید د روابطو په برخه کې مثبت ګامونه واخلي او د اړیکو یو نوی باب پرانیسي. بلخی زیاته کړه چې دوی له نورو هیوادو هم غواړي چې د طالبانو د حکومت د کمزوري کولو لپاره هڅې ونه کړي. کابل ته د برېټانیا د پلاوی تر سفر مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون د نړۍ له شلو سترو صنعتي هیوادو یا جیشل څخه وغوښتل چې د طالبانو په مشرۍ د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره دي د ښځو او نجونو د حقونو د حمایت په ګډون یو لړ شرایط کیږدي. ټاکل شوې ده چې راتلونکي اونۍ سې شنبې د جیشل هیوادونه په یوې فوقالعاده غونډه کې د افغانستان مسأله وڅېړي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی هغه څرګندونه چې ویلي دي د تیرو شلو کلونو د تعلیمي مؤسسو له فارغانو هیڅ تمن نشي کېدای د ګڼو ځوانانو غبرګونونه پرولې دي. په دې اړه غواړو چې د طالبانو وضاحت واخلو او دا پوښتنه کوو چې طالب چارواکي ولې هر ځل دا ډول څرګندونې کوي. د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره هیلۍ اسد په دې اړه مرکه کړې ده او په پیل کې ترې پوښتنې چې د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی د دې څرګندونو هدف څه و؟
در نخوری بلکه دو تفسیره کرده پو دیسی دی شل کلن اشغال لاندی سی کم تعلیمی جریان پا مختلل ایده دا کفایت نکی باید دیتا پیاورتیا ور کرسی قوات ور کرسی او دا دی ازادی روحیا دیره پو خونکو او شاگردانو که دا دیره ویزه کسی طبی خبر دا مگتاز دیدی شایدانو سی پی تیرو شلو کلنو که دلتا امریکای اشغال موجود و هر شای دیگون متاثر و پا دی مناس دی ازادی مسئله دی بحرانوی و هیوادونو دی تسلط د خلاصون مسله د هغه پیمانه چې لازم و دا کېدای شي د تدریس په جریان کې نسو کېدلی د خطراتو د ستونزو له امله چې دلته موجود و یا د هغه تسی سیستم او نظام له امله دلته موجود و. خو دا هېڅکله په دې معنا نه ده چې هغه تخصصي برخې یا مثلا طبابت انجینري یا نور اقتصاد په برخه کې د حقوق په برخه کې چې کوم تخصصي اړخونه دي هغه به هم نه د اعتبار وړ نه وي. صرف په فکري لحاظ باندې خبره سوې ده چې په فکري لحاظ د هغه حالت د تعلیم باید لا پیاوړی شي، لا قوي شي.
دوی څه مدوران دي همدغه سی ورته موضوع یاد کړی و ویلي و هغه چا چې دکتورا کړی ده او ماستری کړی ده له هغه چا سره چې مدرسه یې ویلي ده د پرتلې وړ نه دي، نه یې ارزښت او نه یې قدر. هغه موضوع خبرګونونه له ځان سره لرل
اغم سوې تفاهم غد مطلب دا نه و چې ارزښت وړ نه دی خدای مکه یا په درد نه. هغه یو نظامی برخه باندې یا په دې باندې خبره کول چې په نظامی لحاظ باندې کوم کار چې موږ په جهادي ساحه کې وکړ او هغه د مدرسو په شاګردانو باندې وسو د پانتونونو یا نورو برخو کې دومره نه و، یعنی په کچه نه و. هغه نظامی اړخ ښودلی او دا طبیعي خبره هم د پانتونونو د دې دپاره اوسي طبیبانو، ډاکترانو، انجینرانو، مسلکي خلکو ټولنې ته وړاندې کړي، د دې دپاره نور څه نظامي خلک وړاندې کړي. دغه یو بحث یې کړی و چې تر ډېره پورې مطلب دغه شی و، نه داسې خدای مکړه چا ته توهین وسي یا په چا باندې باور نه وي یا څوک بې ارزښته وبلل شي. موږ تاسې د ټولنې خلک یو، په دې ټولنه کې مختلف اقشار زموږ د ټولنې لپاره مفید دي، ممد دي او هغه به کار کوي، مسؤلیتونه لري. او داسې چې هر چا شق جلا ده او یو د بل کار نه شي کولی، یو په بل چې کې نه شي استخدام کېدلی، دا مسلمه خبره.
لکه تاسو چې اوس یادونه وکړه د دوی هدف دا و چې دوی چې د مدرسو په زده کوونکو کومه جګړه وګټله او اوس راغلي دي حکومت کوي او د ښوونځیو او ماسترانو او دکترا درلودونکو خلکو دغه کار ونه شو کولی. فکر کوي راتلونکو ښوونځیو کې به دوی جګړې لور ته د میلان خبره کوي که نه فکري رغونه به کوي؟
نا نه دا غلط مطلب یو نظامی بحث وو د جهاد توصیف وو ځکه دا خبر هلته سوې ده چې دغه لوی
همدغه خبره همدغه خبره مثلا اوس زیاتره ځوانان دا خبره کوي چې موږ باید نور له جګړې ووځو د جګړې له توصیف د جهاد له توصیف باید موږ ووځو موږ باید په فکري لحاظ پرمختګ وکړو له نړۍ سره سیالي وکړو ټیکنالوژۍ مخ ته لاړ شو یعنی د لوړو زده کړو وزیر کا هر ځل دغسې خبرې کوي فکر کوي ځوانانو ته دا څه پیغام درلودلی شي
زه فکر کوم دا بیا هم وایم چې خبر مې ناسم برداشت ده د دې معنا دا نه ده چې اوس ټول خلک به ټوپک په اوږه کوي ما مخکې وویل چې تخصصي برخې دي هغه ځان ته کار لري ځان ته مسلک لري ځان ته بخش معلوم ده په هغو برخې کې ټولو کار کړی یا کوي موږ باور یو زموږ ځوانان که په انجینري برخه کې فارغېږي د هېواد لپاره به کار کوي که طبابت برخې کې فارغېږي د هېواد طب ته به کار کوي او که په ټکنالوژي او اقتصاد او په ساینس او په ریاضي او په مختلفو نورو فنونو کې فارغېږي هغه به د هېواد په هغه برخو کې کار کوي چې اړتیا ده موږ دا لاندیده نه شو نیولی چې د ټولنه به فقط یو جنګ ته ضرورت لري او به یو هغه ازادي مسله مهمه نور د ارتقا مسله د پیاوړتیا مسله د پرمختګ مسله دا ټول دغو اقشارو پورې تړلې یعنې دا رد شوي نه دي صرف هغه بحث نظامي و بحث د جهاد په توصیف باندې و د جګړې په ګټلو باندې بحث و هلته د یادونه داسې کړې چې دا لوی کار دی موږ د مدرسو شاګردانو اوس کولی
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو د دې خبرې مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو خو دا شیبه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
د نېشنل نیوز انټرنټي خبرونه په یو لیکنه کې د افغانستان روان وضعیت کتنه کړې او لیکي هغه جګړه ماران چې افغانستان یې دړې وړې کړې او پر دې هېواد د امریکا د پوځي حملې تر شا د قدرت پیاوړي څلی انجول کړي وو اوس په جلاوطنۍ کې لاس او پښې وهي. نېشنل نیوز لیکي کله چې شپږونه مخکې طالبانو کابل ونیو دغو جګړه مارانو تر خپل نفوذ لاندې سیمې او ماڼۍ له لاسه ورکړې خو دوی تر اوسه په خپلو پخوانیو لقبونو پورې نښتې دي. دوی هغه والیان دي چې ولایتونه نه لري هغه جنرالان دي چې پوځونه نه لري. د خبرونې په لیکنه که څه هم ډېرې کمې نښې لیدل کېږي چې دوی د پروان دوبي کې د افغانستان له چټک سقوط څخه کوم درس اخیستی وي له لرې د بل حرکت لپاره توطیه جوړوي. د دوی ترمنځ د ژورو اختلافاتو سره سره خبرونه د لږ تر لږه دو مختلفو ډلو د یوځای کېدو خبره کوي. د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور زوی خالد نور ویلی دوی ته پکار ده چې د یوې متحد جبهې د رامنځته کولو لپاره کار وکړي او مشري او داسې څوک واخلي چې لسیزې په خپل هیواد کې پاتې شوی وي. نېشنل نیوز خبرونه وړاندې لیکي د نور پلار له مارشال عبدالرشید دوستم سره چې دواړه په یوه ورځ له افغانستانه وتښتېدل ګډ کار کوي. په لیکنه کې وړاندې لولو عطا محمد نور اوس په دوبۍ کې دی او دوستم هم بیرته ترکیې ته تللی هغه هېواد ته چې نوموړي ورسره له اوږدې مودې راهیسې اړیکې پاللې. د نېشنل نیوز په لیکنه ښاغلي نور ویلي خلک دې تمه نه کوي چې یوه معجزه به وشي او زیاتوي موږ نشو کولی چې افغانستان بیرته په دریو میاشتو کې ونیسو. د نېشنل خبرونې په لیکنه ښکاري چې بله ډله د افغانستان د بهرنیو چارو د پخواني وزیر صلاح الدین رباني او احمد مسعود ترمنځ چې دواړه نږدې دوستان دي جوړه شوې. مسعود چې د افغانستان د پخواني نوموتي جهادي قمندان احمد شاه مسعود زوی دی د طالبانو په وړاندې د دوهم مقاومت په نوم ډلې مشري کوي. د نېشنل نیوز په لیکنه ډېرې هڅې روانې دي چې مهمې څېرې سره راټولې شي او پر یوه مشرتابه او یوې ستراتژۍ موافقه وشي خو یوه ستونزه چې په دې برخه کې تر اوسه نه ده هواره شوې د یوه کوربه موندل دي. د خبرونې په لیکنه په اوس وخت کې د یوه فعال سیاسي مقاومت لپاره د کوربه په وړاندې احتمالي غبرګون ډېر لوري څنډې ته کړي دي. وړاندې لولو په دې برخه کې یوه غونډه چې په پام کې وه تېره میاشت په ترکیه کې وشي هغو اندېښنو ته په پام چې ښایي هغه طالبان په غوسه کړي لغوه شوه. امریکایي سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته کتنه کړې او په یوه برخه کې لیکي د پلازمېنې کابل په هره برخه کې لیدل کېږي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت په چټکۍ مخ په خرابېدو دی. د دولتي ادارو له کارکوونکو نیولې چې تنخواوې نه دي اخیستي او د نغدو پیسو د ترلاسه کولو لپاره هر ورځ د بانکونو په مخکې په کتارونو کې تیروي د دې ښار په لوی پارک کې د جګړو له امله تر بې ځایه شو کورنیو پورې خلک ډېر پارېدلی دي. ستارز اند سترایپس لیکي. 13 کلن امان نصیر چې د خرادي په یو ورکشاپ کې کار کاوه او امریکایي ځواکونو سره د یو قرارداد له مخې هغوی ته فولادي سیفونه جوړول وایي. اوس چې امریکایي ځواکونه له دې هېواده تللي، ورکشاپ یې تړل شوی او دی د دې ورکشاپ له نورو 15 کارګرانو سره بیکاره شوی دی.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د افغانستان دوه شمالي ګاونډیو ازبکستان او ترکمنستان د افغانستان ثبات د ټولې منځنۍ آسیا د ودې لپاره اړین بولي، خو په شمال کې د افغانستان له بل ګاونډي تاجکستان سره د طالبانو د رژیم ناندرۍ په زیاتېدو دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د ترکمنستان ولسمشر قربان کلی بردی محمدوف د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف سره د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان پر روان وضعیت خبري وکړي. د ازبکستان د ولسمشر د رسنیو دفتر پرون تر دې لیدنې کتنې وروسته په یو بیان کې وویل د دواړو هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدل د منځنۍ آسیا لپاره مهم وبلل او څرګنده یې کړه چې دا د ټولې منځنۍ آسیا د دوامداره پراختیا کلي ده. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، دا اندیشنې پیدا شوې چې شایي امنیتي ګواښونه له افغانستان منځنۍ آسیا ته مخه کړي. دا ویر هم زیاته شوه چې ممکن په لسګونو زره کډوال په تیره بیا د افغانستان له شمالي ولایتونو منځنۍ آسیا ته مخه کړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف له خپل ترکمنستاني سیال سره تر خبرو وروسته خبري غونډې ته وویل تاشکند او اشقاباد به د افغانستان له خلکو سره د سولې او ثبات د ټینګېدو په خاطر مرسته وکړي او دا دواړه هیوادونه دا نیت لري چې د افغانستان په تړاو د څو هیوادونو ترمنځ مشترکو پروژو په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د ترکمنستان ولسمشر بردی محمدوف هم وویل چې د افغانستان په برخه کې د تاشکند او اشقاباد همکاري کولی شي چې په افغانستان کې د سیاسي اجتماعي وضعیت پاتې کېدو او اقتصادي وضعیت کې مرستندوی شي. بل لور ته د افغانستان د بل شمالي ګاونډي تاجکستان او افغانستان ترمنځ د پولي پروژو وضعیت کړکېچن دی. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تاجکستاني وسلوالو ته وسلي مهمات او وسایط ورکړي دي او دا کسان یې له پولیسو سره ځای پر ځای کړي دي. د دې سرچینې په وینا طالبانو په بدخشان کې اویغور وسلوال له چین سره د پولې له وښتو لري کړي دي. د تاجکستان یو سرحدي چارواکي ویلي دي چې تاجکستاني وسلوال په بدخشان کې له نویو وسلو سره لیدل شوي دي او له دوی سره د امریکایي هومبي سرحدارو په ګډون یو شمېر نوي وسایط شته. دا ادعا په بدخشان کې د افغان پوځ یو پخواني افسر چې د موضوع د حساسیت له کبله یې د خپل نوم له اخیستو ډډه وکړه تایید کړه. د تاجکستان او طالبانو ترمنځ کړکېچ وروسته تر دې زیات شو چې د تاجکستان ولسمشر د ملګرو ملتونو عمومي غونډې کې تیره میاشت په خپله وینا کې وویل چې په افغانستان کې د یو همشموله حکومت جوړ شي، داسې حکومت چې په هغه کې د ټولو سیاسي ډلو له شکلو او قومونو استازي وي. طالبانو د شغلی رحمان د څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله بللې ده او تاجکستان ته خبرداری ورکړی دی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په غزنی کې هغه کارګر چې په ورځنۍ مزدوري بخود دیوای لیوي خو گرانی او په دوه زیاته شوی او لبلې خو کارونه په ټپه درېدلې دي. دوی شکایت کوي چې هر ورځ د مزدورانو چوک ترازی خو ډیرای وخت تش لاس بیرته کورونو ته ستنیږي.
د غزنی ښار په فرخي څلور لارې کې تقریبا دا 50 کلن کاریګر د نورو لسګونو کاریګرو تر څنګ ولاړ دی. په ډاډه زړه خبرې کوي خو نه غواړي چې نوم یې په راډیو کې واخیستل شي. دی وایي له تیرو 20 کالو څخه دغه پلکې ته راځم او روزانه کوم، که څه هم چې خپله مینه مې نه ده اباده کړې خو د نورو د مینو په ابادولو کې مې توره ګیره سپینه کړه. تروسه متریوی اندازې د خپل کورنۍ ساتنه او پالنه ښه کولای شوی، خو په تیرو 20 کالو کې د لومړی ځل دی چې له دومره لوګي او بیکاری سره مخ کیږم. د زیاتوی اوس کارونه نشته. په یو شتروزو کې مې درې ورځې کار کړی او هغه پیسې مې هم په نس خوړلې دي. دی وایي میرمن څلور لوڼې او درې زامن مې په کلي کې پریښي او راغلی یم چې دلته روزانه وکړم.
دا یوازې دغه سپینګیری نه دی چې له ګرانۍ او بیکارۍ سره ټکوي، بلکې دلته په دغه څلور لارې کې د کار په مخه لسګونه نور کسان هم ولاړ او ورته شکایت لري. دوی وای هر ورځ راځي خو ډیره وخت خالی لاسونه بیرته کور نو تستنیږي. د غزنی خار اوسیدونکو درازق هم شاوخوا څلوېخ کاله عمر لري، وایي میرمن درې لوڼې او یو زوی لري، کور مې هم په کرایه نیولی دی. نوموړی وایي پخوا یې دومره څه ګټل چې ګزاره یې پرې کېده، خو اوس کار نه ورته پیدا کېږي او ګراني هم یو په څلور زیاته شوې ده.
دلته راغلی یم ژب د چاک باندې، دا څو شپې کېږي چې ولاړ یو او کاروبار هم نشته دی، همدغسې بېکاره تاوېږو نښته او نباشته دی ساره راش پلکې ته ماښام دغسې ځو، کارونه نشته، کارونه ټول په ټپه ولاړ.
د غزنی د یک ولسوالۍ خاناغا تقریبا درش کلن ځوان دی، دی هم په دغه پلکه د کار په انتظار ناست او سندره لګولې ده. د خاناغا په څیره کې زیاته مایوسي ښکاري. نوموړی وایي که یوې خواته زیاته ګراني راغلې نو بلې خواته کارونه یې په ټپه درېدلي دي. دی له طالبانو غواړي چې خلکو د کار په پیدا کولو کې بیړه وکړي.
یاره کاروبار خو بیخی مزه نشته ده، دغه څه ورځې کې موږ بېکاره یو، د کار بیخي درک نشته دی. لږ باید کوشش وکړه چې کار کاریګر ته پیدا کړم، ځکه پانګونه کاروبار چالان شي.
دلته په لسګونو کاریګر د کار په تمه ناست دي. د لارې پر سر د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده، یوې بلې خواته موټران تېرېږي چې هر موټر لږ څوکه کېږي، ډلې ډلې کاریګر ورزغلي، هر یو د ځان د کار صفت او د تلو سفارښتنه ورته کوي، وایي تر نورو ډېر کار درته کوم. له دغه ځایه ډېر لږ کسان کار ته بیول کېږي، خو دغه کاریګر له طالبانو غواړي چې حالات کنټرول کړي، خلکو ته د کار زمینه برابره کړي او د ګرانۍ مخه ونیسي. د طالبانو مشران بیا ډېری وخت په خپلو خبرپاڼو، اعلامیو او ویناو کې د حالاتو د کابو کولو، خلکو ته د کار پیدا کولو او د ګرانۍ د مخې نیولو ژمنې کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ژوند رنګونه یوه نوې برخه درته وړاندې کوو چې له هغه سره د ازادۍ راډیو د خبرې مجله پای ته رسیږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې که په افغانستان کې د کورونا ضد 1,600,000 دوزه واکسین څخه ژر تر ژره استفاده ونه شي، ښایي دا واکسین ضایع شي. د طالبانو د حکومت استازو او د ایران د دولت یو پلاوی د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا او په سوداګرۍ کې د اسانتیاو په برخو کې یو لړ موافقې کړي دي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي د شل اووریزو سیالیو په نړیوال جام کې د ګډون لپاره سبا له کابل روانې